انتقاد کړی وای دغل ته کې د ایرانی فوجانو موجودگی ورته د منلو وړ نه ده.
اسرار عالم مومند درته د دیګړی د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي. ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره خشي. نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي. څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي. اداري وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي. په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1,500 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی. نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی، خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي، ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوی طوفان به راشي. دریا اخری کې لیکي اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت اولس ته سور کوي. که حکومت اولس ته د ځان او مال تحفظ، تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپل اداري د کرپشن او د حکومت په کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا چې د پاکستان ولس سم خلق نه ټاکي. هلن کې په پاکستان کې د خلکو کمی نشتا، خصوصا کې مخ کې راتک ته نه پریږدي او هم دغه خلق په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي. او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی، نو هر به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اړه د غربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼې لیکي چې لویدیز او په ځانګړې توګه یورپي ټولنې پاکستان ته ویلي چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ولې یې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره اسناد ورکړي. بل پلو د انساني حقوقو نړیوال تنظیم په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د هغه غونډې یادونه شوې په کوم کې چې د دې کډوالو د مشکلاتو په هواري خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پایل کې لیکلي چې اروپای ټولنې او د لویدیز حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې لملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورت او نورې سفري مرستې ورکړې وي. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیز په ځانګړې توګه دا خبره ډیره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړی د پاکستان په پاسپورت په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطره ډکې سختدریزي شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټانډرډ لیکي لویدیز کدا خبره لپامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه، ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرې ایښی و. بل پلو د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوي یو غونډه ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان په خوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مړه ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولای شي چې پاکستان ته د هغو پوځي ځایونو چې په ډیورن کرخې په افغان خاوره جوړ کړي پوځي جواب وایي، خو بهتره ده چې دا ستونزه د خبرو د لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې په ډیورن کرخې ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه خپل رد عمل نه دی ښکاره کړی. ناجیه صافی په دې رپورت کې نور حال درکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم ستونزې چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د پاکستانی ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
منګا دي خط دواړو خو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوخخ کو چې دا مشکلات د تفاهم لارې د مذاکرو لارې حل کو. زګه مونږ د هماهنګي مرکزونه لرو او هغه هماهنګي مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچيري نوي بیا ورسته دا غینه او پروسون ریاستونو په منځ کې ټلیفون شته دا غې په واسطه هليږي او کنو په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د کونړ امنی قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکانو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحل چې دي دا د پاکستان قوت پوځي پوستې راخوتي دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راخوتلي، ځینې کې 500 ځینې ځای کې په سیبرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دوی راغلي دي او خپلې پوستې اچري دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر اوسه هغه د خاله هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
تر دې وړاندې هم دا ډول اکړنې په کراتو شوې دي. سره دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې بعد د ډیپلوماټیکو لارو هواري کړي، خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي وایي د ستونزې باید د مذاکراتو لاله نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسون غړي خالد پختون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسي په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د سټیس مستوایي چې تاسو راځه ته یې ګیمر شیر بلارسو. دا مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول.
موري همدارنګ ویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستانی پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتون کې جواب ورکړي.
واشنگتن ډي سي وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته د ایکوال اکسس په نوم یو غیر سرکاري ادارې د یو پروګرام د لارې پرون کابل ته له پاکستانه ځنې خبريالان ورستولې دي چې تر اته ورځو پورې به هلته ویو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغې حل لارې لټول دي. اجمل تورمان یې په اړه د ریپورت جوړ کړی.
د کولکسس مسیر لخوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدر شي پروګرام مسول اسد الله داوودزی د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوهم د موخي دي چې یو لومړی موخي دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزي او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویم موخي دا ده چې دوه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو دغه پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د خغلی داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبريالانو ته معلومات ورکړل شي. دغه پروګرام د لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسول لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبت خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو ستره تای رسول شو.
د یادونه د شوخه دوه میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یو ډلې هم د یاد پروګرام لاري په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقې استادان په څه حال دي؟
ریوارډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بس لګي کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د مشالونو خبرونه. د نن په مشالونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو په اړه معلومات شریکو. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیره.
د مشاوردونکو شاهین بنیرې مو د خدای خدمتگار تحریک د مبارزینو پاړه په دې خصوصي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو پاړه معلومات شریکو. د خپل نوم عبدالکریم خو خلکو د ماستر کریم په نوم پیژنده. په کال 1901 کې پوتمانزو کې د منتظر خان په کور کې زیږیدلی وو. د پلار مالی حال خنو خو بیا هم هغه د زده کړو لپاره د کلی سکول ته ولېګه. ماستر عبدالکریم هغه وړومبی طالب علم دی چې پوتمانزو کې د آزاد سکول نه د لسم جماعت پاس کړی و. د ماستر عبدالکریم د ژوند د وړومبنو ورځو شپو پاړه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سهیل خان نورو.
چونکه ډېر زیات قابل مو اور غریب مو نو انجمن اسلام رفاغنی دا فیصله وکړه چې دلا مونږ وظیفه ورکو او د اعلی تعلیم لپاره مخ یولېګو. د دې اعلی تعلیم لپاره جامعه ملیه ته ولېګل شو او التنه د ګریجویشن وکړو اور د هغه ځینې دی واپس راغې په کال 1913 کې. خو چې کله دی واپس راته نو د مولانا محمد علی جوهر سره چل ته ملاقات شو. هغه ته دا ویلو چې ته مصر ته زه طالېږم یو بل اعلی ادارې ته او هلته نور سبق هم وایا. نو دیر چوکیانو د پار راغلو. خو چې کله دی واپس راغې نو د بده مرغه دلته د قصه خانې یو خونی واقع وشوا د پښتنو په تاریخ کې چې ډېر لوی اهمیت لري. او د آزاد سکول هډ ماسټر مقصود جان خان چې نو هغه لکه د نور مهمو خدای خدمتګارانو سره هغه گرفتار شو. نو دې دوران کې د سکول پاتې شو دغه سي. نو د وی چې زه نور سبق وایم او مال دې خوري او دې سکول دون هر سره کړی دي نو زه د دې خوري خدمت کول غواړم او دا زما لپاره صحیح ټایم دی. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول عثمانزو کې.
ماستر عبدالکریم د آزاد سکول عثمانزو سره ډېر مینه لرله او په دې ارمانو چې په ستريقه د پښتنو د نوي کول لپاره د علم او زده کړو لاره برابر کړي. د داسې وختو چې د ځینې سختدریزه مولانو لخوا په سکولونو کې د زده کړې مخالفت کېده خو ماستر کریم په ډېر مهنت او مینه خپل تعلیمي کمپاین مخ په وړاندې بوتلو. په دغه اړه نور معلومات ډاکټر سهیل خان راکوي.
د خپل مینې د جذبې او د خپل قوم سره د مینې او د دې سکول او د بچو د تعلیم سره د مینې روزنه د تا د هډ ماسټر په هدي باندې ترتور کړی شو او د هډ ماسټر شو. کله چې د خدای خدمتګار حکومت راغی په کال 1946 کې ډاکټر خان صاحب حکومت راغی نو دی د پبلسټی سانګ یو محکمه او پاغه کې ډایرکټر مقرر کړ. دا هغه محکمه بیا ختم شو. بیا د نېشنل سیوینګ ډایرکټر مقرر شو. خو چې کله پاکستان آزاد شو نو دی بیا دا نوکرې نه وېستې. داغې نه پس بیا د خپل کار کې لازمی داری او د لرګو کاروبار به کولو او د شروع کړل.
ډاکټر سویر خان وایي چې ماستر کریم د پښتنو د علمي سیاسي او ولسی پرمختیا لپاره نه هېریدونکي خدمات ترسره کړي دي. د پښتنو په تاریخ او سیاسي کتابونه لیکلي دي او د باچا خان د عدم تشدد د پیغام خورولو لپاره د پښتنو کلو او خارونو ته سفرونه کړي دي. نوموړی وایي چې ماستر کریم د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګار تحریک دواړو په مشرانو کې شمیره لیکي ده.
ډیر زیات خوش آواز او ډیر زیات خشتمو. کله کال 1918 کې دی وفات شو نو بچا خان د ماستر کریم باره کې یو ډېر خپل مضمون لیکي چې ماستر کریم چې دی نو دی مونږ سره په سکول کې په نهم کلاس کې داخل شو او دا هغه ورځ وی چې پښتنو په خپل بچی تعلیم یافته کول نه او مولا ورپسې لګېدلو چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي. نو وی چې درې کسان درې ماشومان دا ما سره ګرځېدل کلی په کلی. هغه کې یو جون عبدالغنی خان او یو عبدالولی خان او یو ماستر کریم یعنی عبدالکریم. ندی وی چې ماستر کریم با دا زمونږ رانجمن د پرم شروع د تلاوت کلام پاک نو کړه. د با تلاوت او هغه پسې به ترجمه وکړه. باچا خان وی چې ما بیا کله عوام ته خبرې کولی نیمه ته وګوره دا تلاوت چو کو ستاسو بچی دا تلاوت کولی شي دا ترجمه کولی شي دا ټول د بازار سکول کې ځکل. نو که تاسو خپل بچی دا سکول غواړي نو تاسو هم خپل بچی دې کې داخل کړئ. دا خوم د سکول ماشوم دی.
په آزاد سکول کې د هډ ماسټر په موده کې ماستر کریم په لیکلو پیل وکړ. د یوسف زو د تاریخ لیکلو سره سره په سیاسي او ادبي موضوعاتو بشپړې مقالې ولیکلې. د ماستر کریم لیکلي شو افسانو ته په پښتو افسانوي ادب کې ډېر اهمیت حاصل دی. نور تفصیلې د ډاکټر سویل خان نورو.
د یو کتابو د افسانو کتابو جوله ګلونه زه دا ویل شم چې دا د پښتو ادب او خصوصي طور باندې د افسانوي ادب یو ماستر پیس دی. دین علاوه د یوسفزو تاریخ دا یو کتاب لیکل لري بد مرغه دغه چاپ شوی نه دی. د پښتو ژبې تاریخ د لیکل لري یو کتاب پښتونستان یو بل کتاب دی دا هم ان پبلش دی. دی زوی محمد اورنگزیب او د دې لور ناهید اختر نما چې انټرویو کوله ناغي وی چې یو بل کتاب هم هغه خود نوشتو د دې خپل چې په دې ستیر شوی دی. نو وی چې هغه محمد اورنگزیب وی چې هغه ما په خپل لاس غلی باغ تړو خان عبدالولی خان لن ورکړو چې دا چاپ کی او په دې باندې سریز ولي کی. خو هغه ما ته په انټرویو کې وی چې چونکی هغه بیا بیمار شو بیا موږ ډیر تپوسو کړو هغه کتاب خو هغه په غلی باغ کې بیا موږ ته ملاونو شو.
ډاکټر سویر خان وړاندې وایي چې ماستر کریم د خپل نظریه او خپل قام لپاره د خدمتونو په بدل کې د برتانوي او پاکستانی چارواکو دواړو لخوا ډېر تکلیفونه زغملي دي خو کله هم خپل اصول نه دي هېر کړي او د ډېر لوی کردار څرګندونه کړې ده.
په کال 1910 کې گرفتار شو، کال 1915 کې گرفتار شو، کال 1928 کې د پاکستان د آزادۍ نه پس خو بالکل مستقل دی په جیل کې پاتې شوی دی. د تدا اعزاز حاصل دی چې کله دی آزاد های سکول هډ ماسټر وو نو د پخپله کوشش ګاندھی جی جواهر لال نهرو او ڈی سائی دا د سکول تر اغوستی دی او د هغه پروګرامونو د هغه سټیج سیکرټری توب کار د ادا کړی دی. د یو ښکلې سپاسنامه پیش کړی ده. نو هغه سپاسنامه چې بنی آدم ګوري نو هغه نه اندازه لګي چې یاره دی یو څونه زبردست رایټر یعنی لیکوال و. دی چې کله جیل کې د دې لور ناهید اختر ماته وی د حکومت ته وی چې زه نور سبق ویل غواړم نو وی تاسو به دې نه اندازه لګوئ چې د دویم ګریجویشن بیا دا د علیګر نه کړی دی د جیل نه.
ماستر عبدالکریم د خپل ژوند اخري ورځې هم په خپل کلی کې تیرې کړې دي او په کال 1918 کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې دي. دا هغه د ژوند د اخري ورځو شپو په اړه د ډاکټر سویل خان نورو
کله کال 1918 کې د خدای خدمتګارې د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم شو د دغه سیوینګ ډایرکټرو نو د استعفا ورکړه. نو دغه دوران کې قیوم خان په زور زیاتې په جبر کوم حکومت واغشتې ده. نو دا قیوم خان دله کور ته راغی. نو چې دله کور ته راغی نو دته په کور کې وی چې کریمه زه ستا د ارسنه خبر یم نو زه تا له دعوت تر کوم چې تراشه او زه تا په یو بل محکمه کې تا ډایرکټر کوم خو ته د خدای خدمتګارانه ووړه. نو دوی ورته وی چې قیوم خان صاحب ملنګ یم او کچکول د سرو زرو ګرځوم. دا جمله رده چې نو دا داسې جمله رده چې دا خلک لرزوي. د لرګو کاروبار شروع کو په 50 کې بیا هغه ول مزه ور نه کړ ځکه چې دی خو په ماستر کریم مشهور او یو لوی ادیب او خلک بوله راتلل او ځان به ته پویول چې د دې جمله ډیر ګران په دیو چې زموږ د کور مخې ته باغی وی چې د انټیلیجنس والا یو کس خامخا ناستو. بیا دی راغی جی ځمیداری شروع کړ دوی داسې یو اته نه جره وزمه خپلشتا او اخري جن د دې چې دینو هغه ډیر مشکلات سره سر زده کو چې دی اچانک بیا بیمار شو. دی پکی کې دې سخوللو هغه د لاسه دی بالکل په دوور ورځ کې کټه پرې وته دی په درې مرز دی وفات شو.
اوردونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان دی بل نو وړي مبارز د جون او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
پکا دا مستو لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق نمونه شیرونو زل په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو لا تن جوړيږي د دې جنگونو نا تن جوړيږي انسانیت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو نا تن جوړيږي تاسو د یو بل وی زار ولي پاتې د مینې لې زار ولي پښتنه مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹا دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دا زان جوڑ کئی خدای خدمتگار پک پل خاور دا جون سا واخلے دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمتگار ولی دے بمن بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا